سلور بجیشوی احمد شی بریم داسته جیرادو ده دی سات پخ پرامونه که ستاسو کور با السلام علیکم. یو جگپوره بریتانیای دیپلومات وی طالبان پغیر دولتی مؤسسو که ده شزو ده کار لبندی سره ده افغانستان ده خلکو لشوان سره لوبی کوی. ده افغانستان ده پره ده بریتانیا شارج ده افیر هوگو شورتر با یو لر تویتونو کلی کلی دی چه ده طالبانو ده پریکر شکاره تبیز ده نریوال قانون تر پرولندی کول او ده بشری حقونو لوصولو سرغلوانه ده. شاغل شورتر زیاتوی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسلامي همکاریو سازمان جیویا د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو نا دولتي مؤسسو او نورو له طالبانو غوښتي چې دا بندیز چې مواجه نری ختم کړي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیره اونۍ اعلان وکړ چې په کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو کې تر ثانی امر پورې ښځې د کار اجازه نه لري. یو شمېر مؤسسو لکه د ماشومانو د خوندیتوب، د ژغورنې نړیوال سازمان، د ناروې د کډوالو شورا او پاملرنې مؤسسې اعتراضاً خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولی دي. د پوهنتون استاد اسماعیل مشال وای د نجونو د زده کړو لپاره به خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي که یې د سر په بیه هم تمام شي. ښاغلی مشال چې د طالبانو د پریکړې په اعتراض خپل تحصیلي اسناد تېر اونۍ له طلوع تلویزیون سره د خبرو پر مهال څیرې کړل، له فرانس پریس اژانس سره تازه د خبرو پر مهال یو ځل بیا د خپل ژغ اوچتوي او وایي:
ما 18 سال دستاوردهای خود در 5 دقیقه به باد فنا بردم، تمام شدیم.
دی وای ما خپل اعتراض کلنر لاسته راوړنی ټول اسناد په 15 دقیقو کې په پناه کړل او دا اعتراض روان دی که می د ځان په بیه تمام شي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت یو له سورې مخکې د پوهنتونونو دروازې تر ثانی امر پورې د نجونو پر مخ بند کړې. د بلخ جوزجان پر لویه لار د ترافیکي پیښې په ترڅ کې 15 تنو د دوو میرمنو په ګډون ژوند له لاسه ورکړی. د طالبانو په واکه بختر اژانس نن په ټویټر کې لیکلی دي چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د مسافرو یو بس له سراچه موټر سره د شورغان په چیخچی سیمه کې ټکر وکړ. د راپور له مخې په دې پیښه کې 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابي محکمې د ایران یو داستان لیکونکی او انځورګر په مرګ محکوم کړی دی. جنو سرچینو د ازادي راډیو ایراني څانګې فردا راډیو ته ویلي مهدي بهرام په ایران کې په ملي سطح د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل 14 تلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 12 نیول شوی و. پر بهرام د لګیدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تیره پنجشنبې ویلي و چې بهرام ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې مدافع وکیل ونیسي. په نړۍ کې د فوټبال پیژندل شوي ستوري کریسټیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر فوټبال کلب سره تړون لاسلیک کړ. النصر کلب د رونالډو عکس چې تر اوسه 15 ځلې د ټولې نړۍ د کال د غوره لوبغاړي ویاړ ترلاسه کړی په خواله رسنیو کې خپور کړی. په دې عکس کې رونالډو د النصر د لوبډلې جامې په تن دي. دیرش کلن رونالډو به د شوي تړون له مخې تر 2025 کال پورې له النصر سره لوبه کوي او څه باندې $200 میلیون به هر کال ترلاسه کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي ادارې USA په مؤسسو کې د طالبانو له لوري د ښځو د کار بندیز له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره خطرناک بللی. په دې اړه مو د پوهنتون د استاد محمود تقوا نظر هم اخیستی.
باید یو څه نرمښت وښيي. خپله اسلامي امارات هم په ډېر حساس وضعیت کې دی. د رسمیت پیژندلو لپاره شپې ورځې سبا کوي.
د خوست د فارغو شویو محصلینو له غوښتنو مو خبرو.
دولت نه مهیله داد تر څو مونږ ته د وظیفه زمينه سازي وکړي.
د مشتري برنامه دلته یو خوست سره وړي.
د کابل کندهار پر لوی لار د میرخان سیمه زده کوونکي.
یو په ملک کې غم نه موچل دا او کربا کې دا غم راشل.
دلته مکتبونه نشته لري د لموچ.
تر 500 بچو یو شمېر نور مطالب هم لاسه تیر اډو او ریدل شي. تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې USAID مشه سمنتا پاور وای په ملي او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار له بندیز وروسته په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. سمنتا پاور د دې پریکړې چې هغې خطرناکه بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو ټویټ کې لیکلي دي چې په کوم ډول چې شزینه مرسته رسون کې اړمنو کورنیو ته مرسته رسول شي نارینه همکاران دا کار نشي کولای. په دې اړه راپور
په ملي او نړیوالو نه دولتي موسسو کې د خزینه کارکونکو د کار د بندیز پاړه د طالبانو په پریکړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې مشره سمنټا پاور وایي د طالبانو له دې پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې بشري حیاتي مرستې نشي ترلاسه کولای. میرمن سمنټا په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي دا تر ټولو ستر بشري ناورین دی چې د افغانستان له سختو ننګونو سره د مبارزې په برخه کې د نیمایي وګړو ونډه له منځه یوړل شي. نوموړي د طالبانو دا پریکړه غندلې خطرناکې بللې او د فسخه کېدو غوښتنه یې کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل ټویټر لیکلی دي په کوم ډول چې خزینه مرسته رسوونکي اړمنو کورنیو ته مرستې رسوي نارینه همکاران دا کار نشي کولای. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق یا یونیسف ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د یونیسف لخوا د بشري مرستو پر رسولو کې د خزینه کارکونکو رول مهم دی. دغه ادارې په خپل ټویټر لیکلی دي دوی یعنی میرمنې د خلکو ژوند ژغوري، خزې ښوونکي دي، د خوړو په برخه کې تخصص لري، دوی د مرستې رسونې د ډلو مشري کوي، دوی په روغتیایي برخه کې کار کوي، واکسینونه کوي، د ټولنیزو ډلو او موسسو مشري کوي. د مرستو رسولو په برخه کې باید د دوی ونډه دوام ومومي. د طالبانو حکومت د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د روان ډسمبر میاشتې په 24مه په غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار بندیز ولګاوه. وی ویل که کومه اداره د دوی دغه پریکړه ونه مني د کار جواز به لغوه شي. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان ښځو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کوه او ګڼ کسان دا د طالبانو تشه پلمه بولي. د طالبانو دا پریکړه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او د غندلو دا لړۍ لا هم روانه ده، خو د طالبانو حکومت په پریکړه هیڅ اغیز نه دی کړی. تیره اونۍ د طالبانو له دې پریکړې وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي و چې دې سره به په دې هیواد کې د بشري مرستو بهیر ټکنی شي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلي. د دې ترڅنګ په وروستي اقدام کې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي دي. طالبانو دغه شان میرمنې تفریحي پارکونو، ورزشي سټډیمونو، عمومي حمامونو ته له ورتګ منع کړي او له شرعي محرم پرته د میرمنو په سفر هم کلک بندیز لګولی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې بیرته د وخت په تیرېدو سره د خپل لومړۍ دورې محدودیتونو ته یې مخه کړې ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل د غراز ښځو د کار کولو اجازه نه درلوده.
د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي اداره یا یو ایس ایډ وایي په ملي او نړیوالو نادولتي موسسو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. د دوی په وینا دغه پریکړه به نورې ناوړه پایلې هم ولري. څه پایلې؟ دا پوښتنه زما همکار خاطر پردیس د پانتون له استاد محمود تقوا څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
اوس وخت کې ولست ډیر زیات ضرر رسیدلی دی، سره د دې چې په ټوله کې د ټول افغانستان لپاره د ټول ملت لپاره د دې ناوړه پایلې شته دي. هغه دا دی چې د نړیوال ټولنې اکثره مرستې د خزینه وو لپاره وي. که د معارف په برخه کې چټک زده کړې وي، هغه هم د هغو نجونو لپاره وي چې هغو له درس څخه پاتې وي، یا هم په مغه سیمه کې مکتبونه نشته وو، یا هم په نام نسیمو کې وي، او که نور مرستې وي یعنی نقد پیسې ویشل کېدلې، خوراکي توکي ویشل کېدل، هغه هم اکثره د ښځو لپاره وو. ځکه چې دغه مرستو بې وزله کورنۍ کور کولې، او بې وزله کورنۍ همغه وي چې د خپل کور سرپرستی له لاسه ورکړ وو، یا هم که د طالب په خوا کې وو مړ شوی وو، یا هم که د اردو په خوا کې وو، مطلب هغه کورنۍ یتیمه شوې وه، نو د کور سرپرستی نشته وو. چې کور سرپرستی نشته وو، نو هغه د کور مشر یې اوس وه ښځې حسابېدلې. نو په دې اساس باندې د دې پایلې ډېرې ښې نه وې، او خلک واقعا وځپل شول. او په دغه څو ورځو کې چې مونږ وینو د ګدایګرو شمیر هم زیات شوی دی. په ښار بازار کې ښځینه ګدایګرې ډېرې زیاتې لیدل کېږي، او د دې تر څنګ یو ډول رواني تکلیف یې ښځو ته پیدا کړی دی. موږ باید یوازې داسې ونه ویو چې یو محدود شمیر ښځې دي چې هغوی ممکن زده کړې کوي، یا هم په کور کې نور کسان لري چې هغوی ته خواړه او نور څه برابر کړي، بلکې ډېر کسان داسې وچ په وظایفو کې وو، یعنی که موږ د تحصیلي برخې نه یوازې تیر شو، په وظایفو کې وغوی له مجبوریت نه دندې کولې.
هغه لی تقوا په دغه اوسنیو شرایطو کې هغه کوم موارد دي چې به تر سره شي تر څو طالبان بیرته خپل دغه پریکړه واخلي؟
زه فکر کوم چې باید یو څه نرمښت وخی، اوس شرایط بدل شوي دي او خپل اسلامي امارات هم په ډیر حساس وضعیت کې دی. د رسمیت پیژندلو لپاره شپې ورځې سبا کوي او کوخخ کوي، راپورونه ورکوي تر څو دغه حکومت هغه مثبت کړنې چې د یو نیم کال په ترڅ کې سر تر رسول دي هغه نړیوالو ته وښيي. نو دوی باید یو څه نرمښت وښيي. یعنی زه په هغه عملي توګه نه پوهیږم ولې دغه سمې چې د ټولنیزو رسنیو نه اورېدلې دي چې په قندار کې غونډه کېږي، په کوم ځای کې غونډه کېږي، کوم ځای کې غونډه کېږي. یعنی خپله چې کله چارواکي یا هغه کسان چې د واک په راس کې قرار لري، هغه کسان چې کله سره همغږي نه وي، نو خپله سړی دې نتیجې ته رسیږي چې دلته یو خبره شته، د ښایي دغه فیصله د کوم ځای څخه د وحي په توګه راغله او په دغه ملت باندې تطبیق شوله. خپل همدغه مشران د سره کینی او دې نتیجې ته د ځان سره ورسوي چې دا د ملت په خیر نه ده.
اغلی تقوات دغه پریکړې دوام لکه مخکې چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، دغه پریکړې دوام به څومره خطرناک تمام شي د افغانستان د خلکو په ځنګړي ډول افغان مېرمنو لپاره؟
مونږه خوده اغه یو څه اغه ولیدلو په همدغه لاندو شپو کې، یعنی ډېر زیاتې پروژې چې د موسسات له خوا تطبیق کېدلې نړیوالو دونرانو هغه سسپند کړلې. نو دا په دې معنی چې که تاسو دوام ورکوئ دغه یو څو نورې پروژې چې روانې دي او د کوم نړیوالې مرستې چې دي دا به هم درېږي. ضرر یې په مجموع کې ډېر زیات په اقتصادي لحاظ چې ځپل کېږي، چې ضرر ویني هغه ملت ته رسیږي. ولې د رسمیت پیژندلو په مسایلو کې، په اساساتو کې حکومتونو ته هم ضرر رسیږي. که په اقتصادي لحاظ حکومت ته اوس ډېر ضرر ونه رسیږي چې څه ناڅه دوی سپما کړې ده او په اقتصادي لحاظ غواړي، یعنی خلکو ته یې ښایي چې په پښو ولاړ یو، ممکن دومره هغه ونه کړي، ولې عوامو ته ډېر زیات ضرر ورسیږي.
د پهنتون استاد محموده تقوا له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې د نجونو پر تحصیل تر بندیزونو وروسته د پهنتونونو د استادانو د استعفا او شمیر تر اتیا واوښت.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري. د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر تحصیل تر بندیز وروسته د پانتونونو د استادانو د استعفا او لړۍ لا اتیا واوښته. د کابل پانتون مخکینی استاد عبید الله وردک ازادي راډیو ته وویل هغه معلومات چې د رټول کړي شي چې تر دې دمه یو سلو دیش استادانو اعتراض کړي چې په دوی کې اتیا تنو یې استعفا وکړي او پاتې نورو په رسمي ډول خپل اعتراض لیکونه د لوړو زده کړو وزارت ته استولې دي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دې شمیرو او د استادانو د اعتراضونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړی نه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت له هغې پریکړې وروسته چې نجونې له پوهنتونونو څخه منه کړې، تر دې دمه تر سلو ډېرو استادانو د دې پریکړې په وړاندې اعتراض او استعفا وکړې. دا استادان وایي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت دې بیرته هغه پریکړه واخلي چې نجونې له پوهنتونونو څخه تر دویم عمر پورې منع کړې دي. د کابل پوهنتون مخکینی استاد عبیدالله وردک چې تر ټولو مخکې د طالبانو حکومت د پریکړې خلاف استعفا وکړه، وایي د ته د رسېدلو معلوماتو له مخې تر سلو ډېرو استادانو د طالبانو حکومت له پریکړې سره خپل مخالفت اعلان کړی، خو دا ارقام د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لا نه دي تایید کړي.
تر اوسه پورې چې موږ ته کوم معلومات رسېدلي دي، یو سل دېرش استادانو رسمن عکس العمل ښودلی دی چې د دوی له ډلې څخه اتیا استادانو د اعتراض په ډول باندې د خپلو دندو څخه استعفا کړې ده او پاتې استادانو په ډله ییز ډول باندې خپل اعتراض لیکونه د پوهنځیو له لورې اړوندو پوهنتونونو او د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ته سپارلي دي تر څو د دغه پریکړې په هکله باندې تجدید نظر وشي او بیرته دا پریکړه واخیستل شي.
ښاغلی وردګ وایي که څه هم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د او نورو استادانو هغه غوښتنه چې نجونو ته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي تر دې دمه نه ده منلې، خو د خلکو لخوا یې د استعفا هرکلی شوی. ښاغلی وردګ دغه شان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د پوهنتونونو مشران په استادانو فشار راوړي چې غلي پاتې شي او عکس العمل ونه ښیي. د کابل پولی تخنیک پوهنتون استاد سکندر زدران چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په دې پوهنتون کې استادي کوله، وایي دا او نورو استادانو په دې خاطر استعفاوې ورکړې چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه بیرته پرانیستل شي، خو په وینا یې د طالبانو حکومت د استادانو له استعفا سره هم د دوی غوښتنه ونه منله. ښاغلی زدران ازادي راډیو ته وویل
د استادانو په واسطه هم دا مدني حرکتونه لکه اعتراضات، استعفاوې او داسې نور پوره دي، نور خو استادان وصله نشي پورته کوله او د نظام په مقابل کې نشي دریدلای. همدارس نو ایموک تمه او توقع دا چې حداقل د ایموک مدنی حرکتونه به یو څه تاثیر وکړي په نظام باندې او نظام یا حاکم چارواکي به دې ته مجبور شي تر څو په خپل تصمیم باندې له سره غور وکړي.
خو ښاغلی زدران وایي سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت خپله پرېکړه وانخیسته، ورسره یې له معترضو استادانو سره په دې اړه هیڅ خبرې ونه کړې او د پوهنتونونو ادارو ته یې امر وکړ چې معترض استادان منفع کړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان د معترضو استادانو د شمیر او د هغوی غوښتنې ته د پام نه کولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د استادانو تر څنګ نارینه محصلانو هم د ډېرو ولایتونو په پوهنتونونو کې د طالبانو حکومت له هغې پرېکړې سره چې نجونې یې له پوهنتونونو څخه منع کړې مخالفت کړی او ځینو یې له درسي بهیر او ازموینو سره بایکاټ هم وکړ. خو له دې ټولو مخالفتونو سره هم د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو په برخه کې تر اوسه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اټومي انرژي نړیواله اداره وی د راکټي حملو له کبله د اوکراین سره پروژې اټومي تاسیساتو ته د برېښنا غزیدلې حمایوي مزي پرې شوې دي. په همدې حال کې یو ځل بیا د اوکراین پر پلازمینه کیف راکټي حمله شوې دي چې ځینې د اوکراین د هوایي مدافع لخوا شنډې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د اټومي انرژي نړیواله ادارې عمومي مشر رافائل ماریانو ګروسی وای د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ د برېښنا مزه د راکټي حملو له کبله پرې سوې ده. د اټومي انرژي نړیواله ادارې مشر ویلي د زاپوریژیا اټومي بټۍ چې په اروپا کې تر ټولو لوی بټۍ ګڼل کیږي شپږ وړه د ریاکټورونو فعالیت نه لري. د هغه په وینا د دغه اټومي بټۍ د ریاکټورونو د سړولو د ماشینونو او نورو ضروری چارو لپاره یوازنی بهرنی عملیاتي مزه فعال دی او د اړتیا وړ برېښنا یې برابره کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هغو متخصصانو چې په دې اټومي بټۍ کې حاضر دي راپور ورکړی چې د برېښنا لملاتړې مزي سره د اټومي بټۍ رابطه وړ مورځ ناوخته پرې سوه او علت یې هغه راکټي حملې وې چې دغه مزه یې زیانمن کړ. دغه ورځ د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف ادعا کړې چې روسیې څه باندې لس میاشتې مخکې پر خپل ګاونډي هیواد یعنی اوکراین له یرغل وروسته په کړکیچ کې ډوبه سوې چې ډېر ژر به د خپلو نورو ځواکونو انسجام اعلان کړي. هغه له مسکو څخه د دې کار د مخنیوي غوښتنه وکړه. په همدې حال کې له اوکراین څخه په تازه راپورونو کې ویل سوي چې د اوکراین هوایي مدافع پر پلازمینه کیف د روسیې د بې پیلوټو الوتکو حملې په شا تمبولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون جمعه په خپلو ورځنیو ویناو کې اعلان کړی چې هیواد یې په پام کې لري خپل د هوایي دفاع سیستمونه نور هم پراخ کړي. د کیف والی اولکسی کولیبا ویلي روسیې یو ور بیا په خپلو حملو سره د اوکراین اساسي تاسیسات په نښه کړي دي. کولیبا په خپل ټلګرام کې لیکلي د اوکراین د الوتکو ضد دستګاوو د روسیې بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. په کیف کې ملکی چارواکو هم ویلي چې د شپې پر مهال حمله د اهدافو په وشتلو کې پاتې راغلي او پنځه بې پیلوټ الوتکې په پلازمینه کیف کې نسکوري کړی سوي دي.
په نړۍ کې د فوټبال پیژندل شوی ستوري کرسټیانو رونالډو د سعودي عربستان لا نصر فوټبال کلب سره تړون لاسلیک کړ. دا څرنګه تړون دی؟ جزئیات په دې راپور کې سره اورئ.
د پرتګال نوموتی فوټبال ستوري کرسټیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره تر 2025 کال پورې د لوبېدو تړون لاسلیک کړ. النصر لوبډلې په خپل ټولنیزو پاڼو په خبره کړي خبر کې دا تاریخي تړون بللای او ویل دي چې دا ستر اقدام به په دې هیواد کې د فوټبال لوبه لاغښتلې کړي او دې لوبې ته به جوني او هلکان لا وهڅوي. په دې تړاو په خبرو شوی رپورټونه کې ویل شوی دی چې النصر لوبډله به هر کال تر 244 میلیونه ډالرو زیاتې پیسې رونالډو ته ورکوي. تر دې وړاندې په فوټبال کې لبل هیڅ لوبغاړي سره په دومره پیسو قرارداد نه و شوی. په رپورټونه کې د رونالډو له قوله ویل شوی دی چې هغه په بې صبرۍ سره په یاد کلب کې د لوبېدو په پار شیبې شماري. کرسټیانو رونالډو د وروستي ځل لپاره په کلب کچې لوبو کې د مانچستر یونایټډ لپاره ولوبېده خو تر یو لانجمن حالت وروسته یې له یاد کلب سره قرارداد پای ته ورساوه. نوموړی په قطر کې د فوټبال نړیوال جام په سیالیو کې د پرتګال لوبډل مشر و. خو د دې لوبې د څارونکو په وینا چې دا ځلې د خپلو مینهوالو لوبي زتنده ماته نه کړه. هغه په 5 لوبو کې یوازې یو ګول واهه او په کوارټر فاینل لوبه کې لوبډلې له مراکش څخه ماتې وخوړه او د 5 ځل لپاره هم د رونالډو د نړیوال جام د ګټلو خوب په حقیقت بدل نه شو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو په خوست کې د پانتونونو او لوړ وزدکړو د مؤسسو فارغان او د هغوی کورنۍ غوړي چې چارواکي دي دوی ته د کار زمینه برابر کړي. د فارغان په ورته وخت کې تر لسان سروسته د لوړ وزدکړو هیل هم لري. په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي چې نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې دي. جزئیات په دې راپور کې
په خوست کې د پوهنتونونو نوي فارغان غوښتنه کوي چې دوی لپاره د کارموندنه وشي او چارواکي باید په حکومتي ادارو کې د مسلکي او علمي کادرونو ونډه ډیره کړي. دوی زیاتوي د پرمختګ په اوسني عصر کې د لیسانس په کچه زده کړې بسنه نه کوي او اړتیا ده چې ځوانانو ته په خپل هیواد او حتی ولایتونو کې د ماسټرۍ او دکترا تر کچې د تحصیل زمینه برابره شي. د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د حقوقو د پوهنځي فارغ خیالي آزادۍ راډیو ته وویل
دولت نه مهیله ده تر څو مونږ ته د وظیفې زمینه سازي وکړي. زما د پامیر امید هم دا ده ځکه موږ باندې پنګونه شوې ده. پامیر موږ ته لویه هیله ده تر څو مونږ په راتلونکي کې دوی ته کار وکړو، د خپل فامیل سرپرستی وکړو او عواید ورته را جمع کړو تر څو په دوی باندې مسیره په هم وکړو.
یو بل تن فارغ مصروف خان ستومان وایي
د دولت نام دا هیله ده چې د خلکو ته د فرصت برابر کړي د کور د وظیفې دنه وروسته دغه پیغام دی چې موږ ته د مشتری برنامې دلته یو خوسته راوړي.
د دې په خوا کې د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو مسؤلین وایي چې دوی په پلازمینه کابل کې د ټولنیزو علومو په برخه کې ځینو پوهنتونونو سره قراردادونه کړي چې په ډېر لږ فیس سره به د دوی فارغان د ماسترۍ دورې ته جذبوي. استاد ابراهیم منګل وایي
هم خویندې کولی شي او هم ورونه کولی شي چې یاد برنامه موږ سره تعقیب کړي او بالاخره خپل راتلونکی جوړ کړي.
د پوهنتونونو څخه د نویو فارغ شویو ځوانانو والدین او کورنۍ هم همدا هیله لري. ګلابدین چې د خپل زوی د فراغت په جشنواره کې ګډون کړی هیله وښوده چې دا ځوانان په دندو وګمارل شي
او مشکلات خو شته، مشکلات ته مونږ حوصله لرو خو هیله دغه ده چې د دوی لپاره هم د کار کولو زمینه د مملکت د ترقی زمینه مساعده کړي. د مشران او دغه اوسنۍ رهبری د حکومت
په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو او د ځوانانو د لیوالتیا د کمی له امله د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو د محصلانو په شمېر کې کمی راغلی دی. خو د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې په خپله لسمه دوره کې یوازې د اقتصاد او حقوقو پوهنځیو تر اتیا او ډیر فارغان ټولنې ته وړاندې کړل. د یاد مؤسسې رئیس استاد نظیف الله وایي
دا چې په اوسني حالات کې کېدای شي پانتونونه په مختلفو حالات کې وي، د دوی اقتصادي وضعیت هم کمزوری وي. یو طرف محصلین کمیږي، بل طرف فیس عواید کمیږي. او بیا هم موږ داسې نه یو چې موږ باید وتښتو د وطن څخه، موږ باید پانتون نه پرېږدو. یو څه موده مقاومت پکور دی، زموږ باید مقاومت وکړم، بل پانتون باید مقاومت کړي، بلې باید وکړي. کله چې موږ تاسو ټول پانتون نه یولو شو د حالات سره مقاومت وکړو، انشاءالله هیڅوک به د وطن څخه نه تښتي، هیڅ مشکل به نه وي.
بل لوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکو ویلي ول چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده او پرتش حکومتي بستونو د ګمارنې په صورت کې به دوی ته لومړیتوب ورکړي. چارواکي وایي سږ کال به په ټول افغانستان کې 30,000 محصلان پوهنتونونو، همدارنګه د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره عمومي.
په خوست کې د محصلینو له غوښتنې تر غزنی پورې ځو چې هلته د زده کوونکو هیلې څه دي. د میرخان په سیمه کې چې د کابل کندهار پر لویه لاره پرته ده زده کوونکي ښوونځی غواړي. تفصیل په دې راپور کې
نیاز محمد دوی کورنۍ له زابل مرکز کلات څخه د غزنی قرباغ ولسوالۍ میرخان سیمې ته راکډه سوې. نوموړي هلته تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کړې دي، خو له بده مرغه چې دلته د ښوونځي د نشتوالي له امله اوس ورڅخه زده کړې پاتې سوې دي. نیاز محمد مایوس سدی، خو وایي که ښوونځی ورته جوړ سي بیرته به په زده کړو کولو لاس پورې کړي.
دلته مکتبونه نشته، لرې دي له موږ.
که مکتب جوړ سي بیا ځي
و خود زم
اوس څه لیکلی سي وایې سي وسترای سي
و
څور څه شي وایې سي
خط کولای سم دغه شان سي بیا وایې لاس.
دا یوازې نیاز محمد نه دی چې د زده کړو له حق څخه محروم دی، بلکې دلته په لسګونه نور هلکان هم سپیره مخونه په خاورو او دوړو کې لوبېږي. شاوخوا 14 کلن فدا محمد د میرخان کلی یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي په سیمه کې دوه ښوونځي لري خو دواړه زیات ورڅخه لرې دي.
یا نه زما مکتب نسته
بیخي دلته سته نه
یا دلته بیخي نسته یو په ملک کې دغم د موچلر ده او کرباغ کې دغم راچلر ده.
شاوخوا 12 کلن جان محمد د دغه کلی یو بل هلک دی. دی هم وایي د ښوونځي د نشتوالي له امله یې زده کړې نه دي کړې. نوموړی وایي د طالبانو حکومت د پوهنې اداره باید دوی ته ښوونځي جوړ کړي تر څو راتلونکی روڼ سي.
اوس خو مکتب ناسته سوای بیا به ورکړو.
دا مکتب دلته سته ولې نه؟
نه ده راته جوړ کړی حکومت.
اوس غواړي چې حکومت
مکتب باید زموږ ته مکتب جوړ شي موږ درس کې ووایي.
مثلا څه فکر کوې؟ څه خواهش لرې؟ غوښتنه لرې چې مکتب جوړ شي؟ ته مکتب وایې ته به څه شی؟
زه به انجینر یا ډاکټر شم.
میرخان د غزنی کابل کندهار پر لوی لار ودان د کروسای بازارګي ته څیرمه آباد سیمه ده. په دغه سیمه کې له تیرې یوې لسیزې څخه ډیری وخت افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ سختې جګړې کېدې چې ډیری وخت یې د ښوونځیو د جوړولو او یا ښوونځیو ته د ماشومانو د تللو مخه ډپ کړې وه. خو د سیمې خلکو هم چندان د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه نه ده کړې. لږ ډېر 14 کلن غلام حبیب د دغه سیمې یو بل هلک دی. نوموړی دلته د هلکانو او نجونو د ښوونځیو جوړېدل یو ښه کار بولي.
مکتب جوړ شي ډېر ښه کار به وي. موږ ټول دغسې ګرځو او پالتو ساتنه تېرو سي. مکتب جوړ شي یا به انجینران سو یا به ډاکتران سو موږ به خپل وطن د هغوی حفاظت کوو. خپل وطن د هغو به کوو خدمت.
که دغه ماشومان د طالبانو حکومت له چارواکو د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي خو په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوي محمد منیر منصور وایي په پام کې لري چې په وروسته پاتو ولسوالیو کې د ښوونځیو د جوړولو زمینه برابره کړي.
مو په آینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کړو تر څو دغه د ولس بچیان بیا تعلیمه پاتې نه شي. موږ ورته متوجه یو چې دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
دا یوازې میرخان سیمه نه ده چې په زرګونو ماشومان یې له زده کړو بې برخې او د ښوونځیو له نشتوالي شکایت کوي، بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې په لکونو نجونې او هلکان له دغه برخلیک سره مخ دي چې راتلونکی تیاره او له کړاوونو ډک بلل کېږي.
موسم د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو را رسېدلي پیغامونه.
زما نوم اولاد د کندهار اوسېدونکی یم. دغه سی او بیباک او غیر مسولانه فریکړ چې سوي د چي لموسات څخه د شزنه کارمندان او زه دا ډیر به تاثیر کی د افغانستان پر سیاست باندې فریکسات باندې د افغاني پر صوباتم ډیر اغیز کوي. دلته په زرا او قسم په بهرنی انجوګانو کې موسات کې اخته دي هغه رس کوروزه فائدہ کوي چې دا بندیش بل مشکل ده چې دغه موسسات شاید خپل دفترونه پاکستان ته یوسي چې په افغانستان کې جګړه تیر سوی د جنگ تیر سوی دي. ډېر کورنیسته چې هغوی سرفرستان نه لري هغوی سرفرستان چې دي هغه ښځینه کارکوونکي دي نو هغوی چې په موسساتو کې به یې کار کوی او حلال رزق روزي به یې پیدا کول هغوی ته هم ډېر مشکل سو.
د موسساتو بندېدل په افغانستان کې کله یوې خوا څخه اقتصادي ضربه د هیواد لپاره خو د هغه تر څنګ ټولنیز اړخ باندې هم یو ډول تاثیر لري. هغه داسې چې کله یو څوک بیکاره کیږي په داسې شرایطو کې لکه په افغانستان کې چې اوس موږ قرار لرو خامخا موږ له ټولنیز اړخ څخه هم زیانمن کیږو. معلومه خبره ده چې یوازې بدانه وي چې کارمندان ته دوی معاش ورکوي د دې سره په څنګ کې نور دوی مختلف پروژې له ځان سره لري که هغه تعلیمي وي که د صحت په برخه کې وي همداسې که نور د مرستو په برخه کې ځینې پروژې وي نو دا په یو ډول نه یو ډول هیوادوالو ته یوې ګټه رسیږي.
السلام علیکم. نوم یې قدرت الله دی د روزګان ولایت یو تن اوسیدونکی. زما نظر د نړیوالو موسساتو بندول چې نړیوال موسسات او ډونران باید خپل فعالیتونه کم نه کړي او بندې نه کړي ځکه که بند سي د افغانستان پر غریب ولس یې بد تاثیرات اثر کوي ځکه د خلکو اقتصاد خورا زیات ضعیفه دی. د نړۍ سره زموږ تعلقات وصل سوي نه دي، کار وس نسته. نو زما د نړیوالو موسساتو او ډونرانو باندې دا غږ دی چې دوی خپل فعالیتونه په نورمال ډول د تیر په شان مخته ویسي. هغه بشري قوه چې ستاسو استخدام کړې ده، موږ ستاسو څخه منندوی یو. 1400 کسان تقریبا یوازې د انرژي پرسونل پر کور کښېناستي او بیکاره سو، چې دا د 1400 کورنیو دپاره یوه سخته ضربه ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22.